د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مزګر څلور بجې سوې زبوريوال کاکړ يم سلامونه مېومنې په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. د خبرونه په دوه نیمه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام هجره موریدل سي خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي.
سره مشهړم به د مهم خبرونه د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف د ناهله پریکړه په خپل ځای ساتلې ده. د قبایلی اصلاحاتو په اړه د عوامي نشتل ګوند ټول ګوندیز غونډې له حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګټ کی او د لندن په جنوب مغربي برخه کې د ځمکې د لاندې ریلګاډي سټیشن خواته چودنه شوې ده. د خبرونو تفصیل. سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د پاناما اسناد قضیه کې د ناهله فیصلې ته د بیا کتنې خواست شوی. د سپریم کورټ لخوا جاری شوې لنډې فیصلې کې ویل شوی چې دغه ټول درخواستونه رد کړل شوی او په دغه اړه به تفصیلي پریکړه وروسته خپري. د بیا کتنې د درخواستونو اوریدنه د جسټس اسف سعید کوسا په مشرۍ 15 کسیزه جرګه وکړه. دغه درخواستونه د نواز شریف، دغه د زامن حسین نواز، حسن نواز زوم، کیپټن صفدر او د خزانه د پخوانی وفاقي وزیر صغدار لخوا د جولای پر 28 منیټه د شوی فیصله پر ضد جمع کړي شوی وو. د قبایل اصلاحاتو په اړه د عوامي نشتل ګوند ټول ګوندیزي غونډې له پاکستاني حکومت ته غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګټ کی. تیر مازیګر د ټول ګوندیزي غونډې په پای کې اعلامیه منظور شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سي آر قانون دی ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دی وروغځول شي. اعلامیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلو لسته دي داغي ټول حقونه ورکي او قبایلو ته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکي. د اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړه. تر غونډې وروسته د عوامي نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان مشالېړو ته وویل قبایل دې له نورو پښتنو جدا نه ساتل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي د پاکستان پارلیمان په قبایلي سیمو کې د مداخلې هیڅ آئینی حق نه لري. د عوامي نشتل ګوند په کوربتوب په اسلام آباد کې شوې غونډې ته د واکمنو مسلم لیگ نون او تحریک انصاف استازي نه راغلي. د بیپوري ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې نور د پکورم ایجنسی کې خپل دفتر نه وتړي او هلې ځلې د ودرې. د سازمان تیر ورځ په بیان کې ویلي چارواکو ورته له نوې اجازتنامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول دوی اړ کړي چې په صدا او غلیزو کې خپل 14 کلنې فعالیت پای ته ورسي. د سیمې خلکو په دغه پریکړه د خپل خپګان څرګندونه کړې ده. د سیمې یو اوسیدونکی عبدالخالق په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
کدا نه موته متبادله موته د یو تر چا کور جوړ کړی شو کم اس کم موته علاج لپاره د صحت لپاره موته ضروری دي. سمو سره هسپتال یا غک ډاکټرون یا غک موته دوی ملګي په دې په فشار مون لری د هلته مور صحیح کیږي نه زیات د موته څومره هم مریضان دي او پرجلی دي هغه دی واجنه به ایکسپایر کیږي.
د بیپوري ډاکټرانو سازمان وایي په یو ونه کې به په کورمه کې خپل کار ختم کړي. دا سازمان په وروستو پاتې او جنگ ځپلو سیمو کې خلکو ته ویډیا روغتیایي خدمات رسوي. د افغانستان د نوموړي ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د یک شنبه په ورځ د 43 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې په حق رسیدلی و. د ارواښاد شپون جنازه نن سهار د کابل هوایي ډګر نه لغمان ته وړل شوه. د یو بل راپور تر مخه د پښتو ژبې نوموړي لیکوال او افسانه نګار قیوم مروت مړ شوی دی. دغه د جنازې مراسم نن ماسپخین 3 بجې په کوهاټ کې ادا شو. د لندن په جنوب مغربي برخه کې د ځمکې د لاندې ریلګاډي د سټیشن خواته چودنه شوې ده. برتانوي میډیا راپور ورکړي د لندن سبوای د ویمبلډن څانګې خواته یو سپین کنټینر کې چودنه شوې ده. پولیس وایي دوی د پیرسن گرین ریلوی سټیشن ته رسیدلي دي. یو ویني شاید ویټرز خبري جانس ته ویلي هغه په ټرین کې سپور و چې د چودنې آواز واورېد او بیا یې یو موټر ولید چې د اور لمبې پرې بلې وې. لومړی راپورونه وایي د چودنې په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپي شوي دي. په عراق کې په وسلوال او موټر بمبرید کې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ایراني زائرین هم شامل دي. چارواکو رسنیو تیر ماښام ویلي پیښه د ناصری ښار سره نږدې پر رستوران شوې چې پکې له راپورونو سره سم اووه ایراني زائرین هم وژل شوي دي. اسلامي دولت ډلې د حملې ذمواري منلې. چارواکي وایي لومړی وسلوالو په رستوران کې پر ناستو خلکو ډزې وکړې او بیا یې له یوې امنیتي پوستې سره موټر بمی برید وکړ چې پکې له نوي څخه زیات کسان جوبل هم دي. د فرانس خبرې ایجنس د امنیتي چارواکو له خولې وایي وسلوال د ایران پلواشي ملیشې په جامه کې وو. چارواکي زیاتوي چې د وسلوالو هغه سیمه په نښه کړې چې له ایران ورغلي شیعه زائرین او مسافرین نجب او کربلا ته د تګ لپاره کاروي. پاکستان کې د شام د سولې خبرو د شپږم پړاو پر مهال د روسیې مشر مرکچی ویلي په جګړه ځپلي هیواد کې د سلورم خوندي زون جوړولو موافقې ته ډیر نږدې شوي دي. الیگزینډر لاورنتیاب تیره ورځ وویل چې د خبرو پر لومړۍ ورځ روسیا، ایران او ترکیه په شام کې د سلورم خوندي زون د موافقې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي. دا زون به د ترکیې له پولیسو سره نږدې د شام په شمالي ولایت ادلب کې جوړیږي. روسیې په خوا په شام کې درې خوندي ځایونه جوړ کړي چې پکې په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. روسیه او ایران د شام په شپه کرنۍ کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد پلویان دي او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړي دي. دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې تر اوسه 3,00,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا حکومت وایي په 2015 کال کې له ایران سره د شوې ټمی توافق په نتیجه کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو ته دوام ورکړي، خو ورسره یې د تهران د بلیسټیک توغندیو د پروګرام پر سر یو شمیر وګړو او ادارو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال د محمد عمران نو.
د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او 1.75 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.50 روپۍ. یو ریال په 0.90 روپۍ او 28.10 روپۍ او یو درهم په 28.60 روپۍ اخیستل کیږي او 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستاني 300 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي. بنو کې زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری او محمد عمران وړاندې کول. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې سره وویني. د سیمیزو چارو کارپو وای
په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د نااهلی فیصله پر ځای ساتلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په اوړي کې وسلوالو پرمختګ ته نه پرېښودل. د خبر ایجنسی د لوړګي اوسیدونکو وایي له دوه اونیو راهیسې د انټرنیټ خرابوالی کاروبار اغیزمن کړی دی.
تیر څو هفتو نه هغه پیټی سیل ایکسچینج کومه مشینری دو هغه ناکاره شوی دو.
موټر خام نیټ ډیر زیات خراب دی.
په 19 پروګرام حجره کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د خلکو خبرې اورو.
هغه کمینه د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې عملاً پکې د حکومت او د حکومت مخالفینو ترمنځ مورچې موجود دي، واره لحظه واره غړي هلته جګړې دوام لري.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوریدونکو د خبر ایجنسی تورخم سره نږدې یو 14 سوي ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شنواری، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو کو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن ماسپښین یعنی یو ساعت وړاندې تورخم دروازې سره نږدې یو بومي چاودنه وشوه چې په نتیجه کې لږ تر لږه نه تنه ژوبل شوي دي. په دې ژوبلو کسانو کې اته تنه د ایس سي سرتیری دي او یو پکې یو ګوي ماشوم دی ولسي وګړی وایي. امنیتي ځواکونه وایي چې دغه ژوبل شوي کسان یې سیمچ روغتون ته رسولي دي او دغه سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې ده. د دغه پیښې نه پس بیا د تورخم دروازه چې کوم ده دا هر ډول تګ نه پرې لپاره تړل شوې ده. چارواکي وایي چې د دغې چاودنې د نویت په اړه نه څه نشي ویلی، وروسته به نور معلومات خپروي او تر اوسه بیا د دغې پیښې منلي.
ډېره مننه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینار یو تاسو ته په تورخم کې د سوي چاودنې په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې سره وویني. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازدیګر په اسلام آباد کې ورځې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. چنونکي وایي چې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لیده کاته به ګټور وي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د زیارت پورس اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیر اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین ربانی سره په دواړه خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي. دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوي وو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې پرې غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د تیرې سه مودې راسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي. خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی. پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري. د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړه خیس معاملو خبرې وکړي، ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی ستو رابطی ودری دلی دی.
خواجه محمد آصف خود پاکستان نوې وزیر خارجه دی. دا به د دوی لمبې ملاقات دی. صلاح الدین ربانی د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي، نو هغه خود دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په شال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني، د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي، کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي، تحفظات دي، په هغې باندې خبرې وکړي. نو په یو ملاقات کې خو دا مسئلې نه حل کېږي، خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي.
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي.
یو ملاقات نه، یو سیریز ملاقاتونه بکاري او وزارت خارجه چې دی او د هغې سیکرټریان چې هغه لارې جوړوي دې لپاره چې رئیس مملکت داغي او زموږ پرایم منسټر او زمونږ عسکری مشر او داغي عسکری مشران کینی او خبرو نو دی بولا گراؤنڈ ورک کوي او بیا به مشران چې خبرې تزي نو پکار دی چې گراؤنڈ ورک شي.
د روان کال په میمیاش کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار یا صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې خېکولو په غرض کابل دوره کړې وه. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږست. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دوو اونیو کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي. دا وزارت وایي د آصف د سفرونو موخه نړۍ ته د ترهګرۍ په ضد د جګړې په اړه د پاکستان د اقداماتو ښکار کول دي. شنونکي وایي دا سفرونه امریکا ته هم دا پیغام ورکوي چې ګواکې اسلام آباد چارواکي هڅه کوي چې دا څرګند کړي چې دوی یوازې نه دي. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواښ راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغې وروسته سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 28 تاریخ د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. د امنیتي چارو پوه پخوانی لیفتننٹ جنرل طلعت مسعود وای د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثر ختمول دی چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دی کړی، نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوی دی.
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښیي چې پاکستان یوازې نه دی. خواجه آصف خپله هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي. نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي. امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده، ځکه چې واشنګټن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري.
خواجه آصف تر دا مهاله چین، ایران او ترکی ته تلې او ویلي دي چې روس ته به هم لاړ شي. په امریکا کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وای اسلام آباد باید د واشنگټن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي.
د پاکستان او د امریکا د کرکچن تعلقات کم دي، دا بل نورم خراب شي. د سره اوس هم که پاکستان د جهادي پالیسي جاری ساتي نو د زیان عام خلکو ته برسي. طاقتونه دنیا کې ډېر دي، خو بیا هم امریکا یو پری امیننت قوت دی. داسې ور سره انتظامات شته چې هغه ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی.
پاکستان د امریکای سره له 2001 کال راهیسې د ترګری په ضد جګړه کې اتحادی دی. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته د دې جګړې په خطو غات تر سره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 150 بلین ډالر څخه ډیر ورکړی دی. پاکستان وای په زورګونو پوځیان او خلک دې جګړه کې وژل شوی او په عربونو روپو تاوان شوی دی. خو د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترګرې ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی، نو ځکه باید پالیسی بدله کړي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي، خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلې.
چې مخکې څنګه ریاست بیغی سرپرستی کو لاغه سیس ختم دی، خو تاسو دا وګورئ چې جی یو دو درې څلور لس زره خلک چې یو ځای کې جنگ کوي یو تو ورته اقدم وایي چې جی بس اوس پالیسی بدله شو، نو هغوی به هم پکې چې جی نو زه اوس ویل پرېږدم. نو هغوی چې تر څو پورې ریهیبلیټیټ نه کړي، دا یو طریقه ده چې جی ته یو سړی چې کوم صرف په ډزې باندې پوهېږي، نو هغه چې کلي ته ځي باول نه کرته، نو هغه ته یو دکان کھلاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولی شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي، خو د امریکای سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول خېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ډیر غوښ. د افغانستان د دفاع وزارت وای په اوړي کې د طالبانو عملیات شند کړل او ورته زیانونه واړول. د وزارت ویان دولت وزیري بیګا مشال ډیر ویل امنیتي ځواکونو په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل او د هغوی د پرمختګ مخه ونیوله. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري عملیاتو په ترڅ کې کوم مهم پرمختګ ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وقایوي عملیاتو په وسیله طالبان او د نورو ډلو وسلوال وځپل او هغوی د تپرین خودل چې خپل پلانونه عملی کړي. وسلوالو طالبانو سکل د پسرلی له پیل سره سم د منصوري په نوم د عملیاتو پیل اعلان کړ او غوښتل چې په ټول هیواد کې د خپل نفوذ قلمرو پراخ کړي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې افغان ځواکونه په ټول هیواد کې په تعرضي حالت کې دي.
وړې په موسم کې د مخالفینو فشار زیات وو، د دوی عملیات زیات وو، مګر زمونږ د تعرضي او تهاجمي عملیاتو په نتیجه کې او د هوایي ضربو په نتیجه کې دښمن ته ډېر تلفات رسېدلي دي. د هغې په اساس اوس په جګړه کې کموالی راغلی دی، فشار کم شوی دی. په ټولو ساحو کې مونږ په تعرض کې یو، هر چېرته چې
روانه اونۍ کې د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په داسې حال کې چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت چارواکي هم حاضر وو په کابل کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې درې واړو اړخونو ژمنه وکړه چې په سیمه کې به داعش ډله له منځه وړي. بیان د غونډې د ګډونوالو په حواله زیاتوي چې داعش ډله د معلوماتو د شریکولو، ګډو هڅو او پراخو همکاریو له لارې له منځه تلی شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیر وایي په دې غونډه کې نه یوازې د داعش ډلې بلکې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د عملیاتو ژمنه وشوه.
ما زمنګ لپاره دا فرق نه لري چې داعش دی که القاعده دی او که نور تروریستي ډلې دي. هر څوک چې په افغانستان کې نامي جادري هغه لپاره زمونږ لپاره تروریستان دي. مونږ په مقابل کې عملیات ترسره کړو، نن جمله داعش.
ژمی په تېرو شپاړسو کلونو کې عموما د نسبي آرامۍ موسم وي او وسلوال مخالفین په پسرلی او دوبی کې خپل حملو ته زور ورکوي. دفاع وزارت وایي چې طالبان د روحیې له پلوه کمزوري شوي او نور نو د پخوا په څیر د لویو حملو توان نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ نن د جمعې په ورځ هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پانما اسنادو فیصلې کې د نااهلی فیصلې ته د بیا کتنې درخواست شوی و. د سپریم کورټ لخوا په خبره شوې لنډې پریکړې کې ویل شوی چې دغه ټول درخواستونه ختم کړل شوي او تفصیلي فیصله به وروسته خپره شي. رفعت انجم نور حال راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخوانی وزیر اعظم او د هغه د کورنۍ د پانام اسنادو فیصله کې د نااهلی فیصلې ته د بیا کتنې درخواست شوی وو. د سپریم کورټ لخوا جاری شوی لنډې فیصلې کې ویل شوی چې دغه ټول درخواستونه ختم کړل شوي او تفصیلي فیصله به وروسته جاری کوي. دغه درخواستونه د نواز شریف، د هغه د زامن حسین نواز، حسن نواز، زوم کیپټن صفدر او د اساکډار لخوا د جولای 5 شوی فیصلې پر ضد جمع کړل شوی وو. د پاکستان مسلم لیگ نوم غړو د عدالت فیصله د حیرانتیا وړ وګرځوله. د سپریم کورټ د ودانۍ نه بهر مطبوعاتو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي او د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان وویل چې د عدالت لخوا باور ورکولو پس هم هغوی نه د شفاف مقدمه چلیدو حق واغسته شو.
کم آرټیکل لسم اے چې ټول ولس لپاره موجود دی، چې کوم د اپیل کولو حق د پاکستان 26 کروڑ ولس ته حاصل دی، هغه موږ ته ملاو نه شو. کوم چې د فری ټرایل حق ټول پاکستان ولس ته حاصل دی، هغه صرف نواز شریف او دغه کورنۍ ته ملاو نه شو. په زبانی نظرسانی کې چې موږ ته ویل شوي چې د تحفظ او فری ټرایل حق به تاسو له درکو، نو هغه هم موږ واونه ریدو.
د سپریم کورٹ د فیصلې او د مسلم لیگ نون پر رد عمل د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په لاهور کې مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې د انصاف نظام د بهترۍ په لور روان دی، کوم چې مسلم لیگ نون نه غواړي او د عدالت په فیصلو ولس راپاروي او خپل مقصد ترلاسه کول غواړي.
نواز شریف او ګوند یې چې په عدالت فشار اچولو لپاره زه ولې اوستې شوم کمپاین پیل کړی و، دوی خپل زور لګوو چې په سنسه طریقه عدلیه دباو کې راولي، ځکه چې دا هغه خلک دي چې ادارې خپل غلام ګڼي او دوی همیشه قانون بل لپاره یې خېده خو ځان لنه.
د سیاسي او قانون چارو یو کارپو افتخار ګیلانی وای چې د عدالت اپیلونو رد کولو فیصله سمنه ده، یو خدای چې دینه پس په سیاسي کچه بدمزګي پیدا کېدې شي، او بل دا چې د آئین او قانون مطابق هر چا ته د خپل کیس خلاف اپیل کولو او د فری ټرایل کولو حق حاصل دی.
بالکل بنیادی حق گڑنے شی دا فنڈامینٹل رائٹ گڑنے شی تے یو اپیل ہر صورت کے ہر انسان تا رور کے وہ سوڑا مو آئین کے ترمیم ہو سو آرٹیکل 10 نہیں خوزا وائی تے فیر ٹرائل اور ڈیو پروسس آف لا بغیر تے سو مشی کرنے کے والے
واضح دیوی چی پا 23 جولائی دا پانا مسنا دو بکیس کے دا پاکستان سپریم کورٹ دا پاکستان بخوانے وزیراعظم نواز شریف نااہلہ گرزو لے وو او کامی احتساب اداری تے امر کرے وو چی دا نواز شریف او دا غدا کورنے پر زد دی ریفرنسز جمع کری. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
د خبر ایجنسی مشرانو د پولیټیکل نظامی او پوځي چارواکو په مرسته په اوږده موده کې په لومړي ځل د تیرا راجګل دوره کړې ده. دوی وایي د خیبر فور پوځي عملیاتو په ترس کې دغه سیمه له وسلوالو څخه پاک کړل شوې ده او ان پکې د دوی په وینا پر ځای شوی دی او دوی د کډوالو د ستنېدو او هلته د سو توانونو په اړه هم چارواکو سره په ګډه سروې کړې ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
د خیبر ځای مشران وایي چې دوی د خیبر فور پوځي عملیاتو نه پس پولیټیکل او پوځي چارواکو سره یو ځای د تیرا راجګل دوره کړې ده. پوځي چارواکي وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو ډلو نه پاکه کړای شوې او هلته حکومتي واکمني بحال شوې ده. د جمرود ملک اسرار الله کوکی خیل چې په دې دوره کې شامل و مشال ریډیو ته وایي
نو بریګیډیر صاحب دا خبره وکړه چې یاره
اوس خو مطلب دا ده چې علاقه مونږ کلیئر کړې ده، بیخي کلیئر ده کنه، خو څه دا آی ډی نه دا زموږ کې چې هغه خخي دا غلطول دي، لږ دا معمولی کار پاتې دی. او بل آسم جمع را روان دی، تاسو په یخنۍ کې آسم واپس لاندې ځای جمرود طرف ته ځای کنه، نو بس د دې وجه نه که لږ لیټ شو یا صفائی وشي دا آی ډی چې دا بمونه ممونه په زموږ کې خخي، نور به انشاءالله علاقه مونږ کلیئر کړې ده بالکل، دشګردونه پاکه ده، هیڅ نشته، یو شیم پکې نشته.
ملک صلاح الدین کوکی خیل وویل
بالکل امن او ڈیولپمنٹ اسکیموں زینے خوښ کړی چې کم زړو ایم جوړ کړل او چې کم نوی دی عامم دی کورونا بند بچ کې پیسې هم دغه دا کوشش کوي چې مخکې نه ولا د کورونا مرونا ټول سیټ کې خلک راشي، هغه هم خډر تکلیف وي ته یخنی وي، دا دوه دا ټینټونو بندوبستونه هم کوي، هغه چې کم پیسې منظوري دي هغه پیسې هم کوي.
د تیرا راجګل نه بے کوره شوي خلک د تیرو شپږو کالو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دی رشوی دی او غختنه کوي چې دوی د خپل سیمه ته زر ولېګل شي. راجګل د افغانستان ننګرهار سره لګیدلې د خیبر جنسې یو غریزه سیمه ده. یاد دی وی چې د جولای په 14مه نیټه پاکستانی پوز په راجګل کې د خیبر فور په نامه عملیات پیل کړل چې اوس سرته رسیدلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د خیبر د لوړګي اوسیدونکو وایي د ټلیفون په نظام کې د خرابوالي له کبله انټرنیټ نشته چې د سیمې د خلکو ژوند او کاروباري اغیزمن کړي دي. په تورخم کې د ګمراکي یا کسټم د دفتر یو کارکونکو ویلي چې د انټرنیټ د خرابوالي له کبله د مال وړونکو موټرو کاغذونه نسی په سمه توګه کتلی. خبریالان وایي د انټرنیټ رفتار ډیر کم دی نو دوی د دوی کاری هم اغیزمن کړی دی. فرهاد شینواره له دوی سره غږیدلې او رپورټ یې اورو.
د خیبر جنسی د لوړګي وګړي وای چې هلته پی ټی سی ایل یا ځمکی ټلیفون ایکسچینج کې خرابې راغلې او مشینری نکاره شوې ده. د خیبر جنسی د لوړګي یو ځوان عامر خان مشال ریډیو ته وای چې د لوړګي ټلیفون ایکسچینج د خرابې له وجې خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
عوامو او سرنټانو او کاروباریان چې کوم حضرات هغوی به د براډبینډ یا چې کوم سیل دغه په ذریعہ باندې انټرنیټ نه څه فائدہ خسته خود بده مرغ تیر سو هفتونه هغه پی ٹی سیل ایکسچینج کوم مشینری دو هغه ناکاره شوی دو چې د دې لوجه نه ډیر زیات علاقې ته مسلې دي. زه دا مطالبه کوم چې په فوري تور باندې دا مشینری بدل کړی شي او جدید مشینری راوړی شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ یو ایجنټ رضوان وای چې د انټرنیټ نشټوالي له وجې د دوی په کار هم ډیر اثر شوی.
کوم جیډی فایل کو په امپورټ ایکسپورټ والا هغه یو جیډی په 3 غنټو کې کلیر کوي. یو جیډی تورخم نه ډیر زیات خراب دی او مونږ چې یو گاډي په 3 غنټو کې کلیر کیږي پچې کم نیټ صحیح او ګنټو دو ګنټو کې صحیح کلیر کې دی ګاړې.
د لوړګي پریس کلب یو غړی خبريال نصیب شاه شینوار وای
جرنلسٹ دی ملٹی میڈیا جرنلسٹ دینو اغوی چې کوم د ویډیو یو منټ ویډیو م چې کوم نه نشي لګلای ما گورنر ته اعلی حکام ته د پی ټی سی ایل چې کوم حکام دی دوی ته مونږه دا خواست کړو دا فیلر ته کړو چې دا عمله چې کوم دی دوی د دې د نوټس واخلي چې دا نت و مطلب د پریس کلب ته او ټول خلکو ته صحیح مطلب دی چې سپلای کوي چې بد چې ټلیفون ورته وکړو یی چې ټیک بشي 10-15 منټ ټیک وي بس بیا بیرته آف شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی د پی ټی سی ایل اعلی چارواکو دغه شکایت رسولی او د لوړګي ټلیفون ایکسچینج عملی پر ضد یې انکوائری پیل کړی ده او د دغه ایکسچینج په مرمت باندې کار روان دی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د نور دونکو په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سوی راځي چې د دې سات د خبرونو لنډیز له شاهین بنیر څخه واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په کورمه کې د بې پایلټه الوتکې په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. امنیتي چارواکو ویلي دي په برید کې مړه او ژوبل شوي د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د وسلوالو لخوا لا په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف د نااهلۍ پریکړه په خپل ځای ساتلې. د سپریم کورټ نن هغه ټول درخواستونه رد کړي چې پکې د پخواني وزیر اعظم او دغه د کورنۍ د پاناما اسنادو قضیه کې د نااهلۍ فیصلې ته د بیا کتنې خواست شوی و. د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټولګوندیزي غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل دې سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي او د پاکستان عدالتي نظام دې دغه سیمې ته ور وغځول شي. دا بی پوری ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي دي چې نور د پکورم ایجنسی کې خپل دفتر نه وتړي او هلې ځلې دې ودري. د افغانستان د نوموړي ادیب استاد سعد الدین شپون جنازه نن په لغمان کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړي د یک شنبه په ورځ د 43 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې په حق رسیدلی وو. د لندن په جنوب مغربي برخه کې د ځمکې د لاندې ریل ګاډي د سټېشن خوا ته چاودنه شوې ده. چارواکي وایي چې دغه چاودنې په نتیجه کې یو شمېر کسان ټپي شوي هم دي. په عراق کې په وسلوال او موټر بمبرید کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي چې پکې ځینې ایراني زائرین هم شامل دي. په استانه کې د شام د سولې خبرو د شپږم پړاو پر مهال د روسیې مشر مرکچی ویلي په جګړه ځپلي هیواد کې د څلورم خوندي زون جوړولو موافقې ته ډیر نږدې شوي دي. او د امریکا حکومت وایي په 2015 کال کې له ایران سره د شوي ټمی توافق په نتیجه کې پر هغه هیواد د بندیزونو نرمولو ته دوام ورکوي، خو ورسره یې د تهران د بیلستیک توغندیو د پروګرام پر سر په یو شمېر وګړو او ادارو نوي بندیزونه هم لګولي دي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل شاهین بنیر وړاندې کول. اوسم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا باز محمد عابد دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لارې.
د مشال ریډیو د حجره خبرونې قدرمن اوریدونکو، باز محمد عابد يم او د حجره په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربه يم. د خبرونه مو د افغانستان د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو پر ستونزو جوړه ده. د هسکې مینې ولسوالۍ د جلال آباد ښار جنوب لور ته په 45 کیلومترۍ کې موقعیت لري. ختیځ ته یې د کوټ ولسوالۍ، شمال ته یې د روداتو ولسوالۍ، لوېدیځ ته د پچیرګام ولسوالۍ او جنوب ته یې د سپین غره په امتداد کې کورمه ایجنسی موقعیت لري. سلور کلینیکونه او سکم 10 تعلیمي مرکزونه لري چې یو شمېر یې د بدامنیو له امله بند پراته دي. دغه ولسوالۍ کې ګورګورۍ، اوغوس، پاپین، مریض، نری اوبه، یاغیبند او شپوله مشهوري او لوی قری دي چې په لسګونو کلو مشتمل دي. لکه څنګه چې نور پښتانه پښتني دود او دستور پالي، دغه شانې د هسکې مینې ولسوالۍ خلک هم پالي. نننۍ حجره د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو په ستونزو جوړه ده. په حجره کې یو کاکا ته مخامخیم. لومړی به خپل نوم واخلي او بیا به د خپلې ولسوالۍ د خلکو عمده ستونزه په ګوته کړي.
زه محمد زور خان د نیازي زوی د ګورګورۍ د کلي اوسیدونکی، اوس فعلا د کابل په کین کې استوګن یم. دې خاطر باندې چې هلته یو طرفه حکومت راشي غواړي چې عملیات کوي او خلک رو هغه شي، او د بله طرفه مخالفین دي چې هغه راشي، نو د دواړو جانبانه خلک ډېر په تکلیف دي. نو په دغه عملیات په وجه باندې چې بعضې ملکي کسان پکې ډېر زمنځم کوم چې باقی منده پاتې دي، هغوی په خپله مرحله مرحله باندې د ننګرهار د هغه ساحو ته چې څوک خال ته لاړ، څوک په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي، څوک په جمپړو کې، په دښتو بیابانونو کې، چا ته خیمه رسیږي، چا ته نه دی رسېدلی، چا ته سره کومکونه شوي، چا سره بېکې نه دي شوي. نو په دې خاطر باندې چې هلته امن نشته دی، ګورګورۍ صرف نه خیم بلکې د ګورګورۍ ته شاوخوا کریاګانې چې د هغې جملې نه ګورګورۍ ده شوه، مری شو، لوی پاپین شو، گاگرا شوه، گاجانه شوه، نری اوبو شوه، چاروازۍ شوه، شخمیدان، دغه منطقې ټولې ناامنه سیمې دي او هلته اکثرا وخت جنګونه پیښیږي.
دل ته چې خار ته راغلي دي او یا د نورو ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې پراته دي، یا تاسې ویلې په کابل کمپ کې اوسېږي، تاسې ته د بې ځایه شوي په نوم حکومت سمرات درکړي سمرستې در سره کړي دي؟
موږ سره داسې خاصې کومکونه نه دي شوي، صرف د ننګرهار د ولایت مرکز چې د جلال آباد په ښار پورې مربوط داسې وخت نا وخت دو واری یا تقریبا درې واری داسې مواد کومک شوی دی چې هغه خاص هغه چې خلک بې ځای شوي د خپل مندکونه هغوی ته اکثره نه دي رسېدي، دې کې هم هغه بند شوی دی او خلک د حکومت نه هم غوښتنه کوي د خارجي مؤسساتو نه هم کومک کوي چې د خلکو سره کومک وشي او دا د کومک وړ دي.
د تېرو دوو کلونو راهیسې چې دغه سیمه بدامنه شوې ده، وخت په وخت پکې داسې زمینی او هوایي عملیات هم شوي دي او د دولت مخالفین یې هغه د سپین غر تر دوو پورې رسولي دي. حکومت په هغه وخت کې ویلي چې دوی چې کومې سیمې د دولت د مخالفینو نه خالي کوي که هغه داعش وي که وسلوال طالبان وي هلته به دوی پوستې اچوي. ستاسې په سیمو کې چې د عملیات شوي دي پوستې نه دي اچول شوي که څنګه دغه سیمې بېرته د طالب او یا د داعش لاسته ورغلي؟
نه پوهېږو چې حکومت په کوم هغه باندې کار کوي. حکومت عملیات شروع کړي او هغه عملیات هم د حکومت داسې محدود عملیات چې کوم پلان دوی تړلی چې موږ به دا کار کوو موږ به دا کار کوو، خو حکومت عملیات هم تقریبا په نیمۍ کې بېرته یو دم ماتله شي. هغه اصلي ځای ته چې دوی کوم پلان تړلی هغوی ته حکومت هم رسیدګي نه ده کړې. عوام خلک چې د منطقې دي هغوی ټول په امن خوشحاله دي چې امن راشي. ملکي خلک ډېر ستومانه دي او د دې حالاتو نه بېخي ناخوښې دي.
اوس دا په زرګونو کورنۍ چې بې ځایه شوي دي، حکومت د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې دغه ستاسې د سیمې خلک بېرته لاړ شي او په خپلو کورنیو کې بسیر شي؟ ستاسې د حکومت نه په دې برخه کې غوښتنه څه ده؟
زموږ په دې برخه کې د حکومت نه دا غوښتنه ده، دا یوازې زما نظر نه دی بلکې دا د منطقې د خلکو ټولو نظر دا دی چې حکومت باید په اوله مرحله کې چې کوم ځای کې طالبان یا داعشان وي هلته باید دوی عملیات وکړي او هغې ساحو کې باید دوی خپلې پوستې جوړې کړي. د دې سره څنګ کې حکومت باید دا کار هم وکړي چې طالبان یا داعشان چې هغه محدود قوت دی مګر هم چې امر وکړي هغه منطقه کې د کوکنار تاریخ بندولی شي، مګر حکومت داسې کار نه کوي. د سړک د غاړې سره د خوار غریب پټۍ وویل شي، د حکومت خلک هم بعضې په دې کارو کې دخیل دي که و حقیقت سره وغواړي حکومت ډېر کار کولی شي او د حکومت سره خلک کومک او همکاري کوي.
مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د اوجری خبرونه ده. د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پستون زبان دی جوړه ده. اوس یو بل رور ته مخامخ يم د خپل نوم واخلي او بیا براته د وای شي د دوی په ولسوالۍ کې تعلیمی وضعیت څنګه ده؟ مهرباني اول خپل نوم.
ګل محمد میګم. د هسکې مینې په ولسوالۍ کې تعلیمی وضعیت بالکل صحیح نه دی. منګا داس کې مینې په ولسوالۍ کې دویش تعلیمی مراکز لرو چې دا غیر نه دوا لیسې فلحال فعال دي او نور دا تعلیمی مراکز ټول تړل شوي. د تعلیم سلسله داس کې مینې په ولسوالۍ کې بالکل سکوت سره مخ ده.
دا چې تړل شوي دي هغه نام نسیمې دي که څنګه؟
دا د هسکې مینې ډېره لویه ولسوالۍ ده، جغرافي موقعیت یې ډېر زیات دی، نو په دې کې ټول نامنی د طالب او داعش او د دې خلکو د خوانه هلته بالکل نامنی ده، امنیت نشته دی. په همدې اساس باندې خلک نشي کولی چې خپل بچي اولاد روغواړي تعلیمي مراکز ته. هلته معلم ته خطر دی، هلته شاګرد ته خطر دی، هلته یو دولتي مامور ته خطر دی. هغوی نشي کولی چې هغه تعلیمي مراکز ته راشي او هغه شاګرد ته زده کړه ورکړي.
ستا نه وړاندې چې زه د کاکا سره غږېدلم، د ویلي چې په زرګونو کورنۍ د جنګونو او د بدامنۍ له امله له سیمې راکډه شوي دي او په یو ځای بل ځای کې پراته دي. تاسې هم د هسکې مینې ولسوالۍ سره تعلق لري او جلال آباد ښار کې اوسېږئ، خپل بچي مو تعلیمي مراکزو ته لېږلي دي؟
دلته خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. کله چې سړی د یو ساحې نه بلې ساحې ساحې ته ځي، په هغې کې ډېر مشکلات راځي، اقتصادي مشکلات راځي، نورې ستونزې راځي. دلته څوک هغه خپل اولاد ته دې ته نه وي اوزګار چې هغوی تعلیمي مراکزو ته ولېږي، هغوی فقط په دې کې دي چې بېګا ته یو ګله ډوډۍ د خپلو بچو دپاره په څه طریقه سره پیدا کړي.
تاسو مخکې په خپله خبره کې ویلې چې دوه تعلیمي مرکزونه د هسکې مېنې ولسوالۍ کې فعال دي، دغه چې دوه فعال دي د هغوی څه ستونزې دي؟ مسلکي معلم شته، کتاب ور رسیږي، نور هغه سهولتونه چې مثلا د نورو کلو دپاره د پورم نه کلو دپاره مهیا شوي وي، ستاسو ولسوالۍ ته مهیا دي؟
تعلیمي مراکز چې ما مخکې ویل فعال دي، هغې ته په هغه اندازه باندې تعلیمي مواد یا مسلکي معلمین یا لابراتوار یا نور داسې تخنیکي شیونه چې شاګرد هغې نه استفاده وکاندي هغه هغوی نه لري.
تاسې له حکومت نه څه غوښتنه لري؟
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په ټوله ولسوالۍ کې امن راشي. کله چې امن راغی نو تعلیمي مراکز په خپله خلاصېږي او ټول دې ته تشویقېږي خپل اولادونو باندې تعلیم وکاندي. ولې چې امن موجود نه وي نو هلته د تعلیم سلسله او نور مشکلات راځي. د حکومت نه زمونږ دا تقاضا د خواهش هم دی چې هلته پروژې ورکاندي د خلکو د آبادۍ دپاره. نور فرضي مثال ډېر کارونه دي، تر اوسه پورې د هسکې مېنې ولسوالۍ ته داسې پروژې نه دي ورکول شوي چې هغوی هلته په هغوی باندې مصروف شي او کار وکړي.
په دې تېرو 15 کلونو کې ستاسو په ولسوالۍ کې کومه رغنیزه پروژه پلي شوې ده یا دا چې تکمیل شوې ده؟
داسې پروژې زموږ په ولسوالۍ کې نه دي تکمیل شوي چې د هغې نه خلک مستفید شي. بنیادي کارونه پکې نه دي شوي. سیلابونه راځي هلته چې د دې خوړ تر غاړې کومې زراعتي ځمکې دي هغه ویجاړۍ ویرانۍ، نو هغه چې بیا هغه خلک د منطقې خلک کوشش کوي بار یا داسې یو استنادي هغه جوړوي په خپله، هغه بیرته هغه اوبو چې بیا راشي هغه بیا له منځه وړي. نو که دې لپاره استنادي دیوالونه جوړ شي او ښه اساسي کار وشي، دا به د دې ولسوالۍ لپاره د خلکو لپاره یو ګټور کاري.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید هم د حجرې خپرونه ده او دا خپرونه مو د ننګرهار ولایت د هسکې مېنې ولسوالۍ په ستونزو باندې جوړه ده. یو بل رور ته مخامخ یم، دی به اول خپل نوم ولي او بیا به راته ده ووایي چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي وضعیت څنګه دی. آیا ستاسې په ولسوالۍ کې کلینیکونه شته؟ کوي څومره فعالیت کوي؟
نوم مې عبدالله دی، د هسکې مېنې ولسوالۍ د ګورګورې کلي اوسېدونکی. ټوله هسکې مېنې ولسوالۍ کې چې تقریبا ډېره زیات نفوس لري د ننګرهار د نورو ولسوالیو په توپیر باندې، ولې په دې ټوله ولسوالۍ کې فقط درې صحیح مراکز شتون لري چې هغې جملې څخه یو صحیح مراکز د شپولې په نوم باندې چې کوم موقعیت لري هغه خلاص دی. نور دو مرکزونه چې د دیوالا صحیح کلینک دی او د پاپین صحیح کلینک دی، د تیرو درېو کلونو را په دې خوا باندې د دې دروازې تړلې دي. که هم دروازې نه وي تړلې خلاصې، هغه دوا چې دوی ته کوم مریضان راځي د منطقو څخه یا هغه څه ډاکټران چې د هغوی د ایم ډی ډیګري ولري، موږ په دغه صحیح کلینیکونو کې نه لرو.
ښځینه ډاکټر شته؟
نه، په هغه ډاکټران نارینه ډاکټران چې موږ په دغه صحیح کلینیکونو کې لرو هغه هم ډاکټران نه دي. بعض چې دي درې کلنې دورې د علي نرسنګ لوستې دي او هلته چې دي د ډاکټر په حیث باندې کار کوي.
که چېرته عاجل کیس پیدا کېږي، مثلا ولادي نسایي کیس پیدا کېږي، بیا ستاسې د کلي خلک یا د دې ولسوالۍ خلک له خپل مریض سره څه کوي، چېرته یې رسوي؟
غټه بدبختي هم دغه ده چې مخکې د دې نه چې مریض د جلال آباد تر خاره راورسېږي یا په صحیح برخه باندې وغږېږم، هغه سړک چې د دې بالا د ولسوالۍ نه تر خاره پورې دی، مختلف خوړونه په منځ کې موجود دي. په هغې کې داسې پلونه نه دي جوړ شوي چې سړک د عام نه اوسي، د سیلابونو په وخت کې دا سړک داسې اوسي چې دغسې عجل حالتونه پیښېږي او سړی د تر خاره ځان راورسوي. په دې باندې اول خلک نه دي مطمئن.
په هغه کلینیک کې د شپولې بابا په سیمه کې فعال دی، هغلته کافي دوایانې ځي؟
مشکل دغه دی که چېرته ریاست د ستامی د جلال آباد دا کوي چې مطلب دغه کلینیکونو ته دواګانې ځي، ولې څارنه بیرته تینې نه کېږي چې آیا دا دوا رشته دوی ځي هلته کلینیکونو ته نه ځي، یا یې ډاکټران په شخصي مصرف باندې رسوي بیرته خرڅوي؟
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اوریدونکو، تاسې د هسکې مېنې ولسوالۍ د خلکو بېلابېلې ستونزې واورېدې. اوس په ګډه یوه سندره اورو او بیا بیرته حجرې ته راګرځو او د خلکو ستونزې د چارواکو سره شریکوو.
ژوندانه ژوندانه تر خایما
گل درو دی ور ولورنا د نظر تاو دی سړی دو کنه پسرو لمبو کې د سیسل ګلونا ظالم مزدی خوګې دو کنه او گل درو دی ور ولورنا د نظر تاو دی سړی دو کنه پسرو لمبو کې د سیسل ګلونا ظالم مزدی خوګې دو کنه پسرو لمبو کې د سیسل ګلونا ظالم مزدی خوګې دو کنه ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پټو د حیا مېرمنې نند تور خم په سړک کلی کوچي زار 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 او تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومره رسې دو کنا پسرو لمبو کې دې سیزل ګلونا ظالم زړه دې خوګه دو کنا او ګل درو دې ور ولورونا نظر تاو دې سړې دو کنا پسرو لمبو کې دې سیزل ګلونا ظالم زړه دې خوګه دو کنا نازونو د دنیا خولیو د ننګ د خاور نه پیدا خولیو دغه بچی دا بدالی او خوشان دا خون ستا د وطن ستا خولیو سار 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 په وینو سره دی کل نازک مخونه د چا فریاد دی اورېدو او کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دی خوګه دو او کنه په ګل درو دی ور ولورونه
د مشال رادیو د وجري خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو د هسکی مینې ولا سوالې د خلکو بیلابیل ستونزې اوریدلې شي یو پکې دا هم و چې په تعلیمی برخه کې چې دوی په تعلیمی مرکزونه لري لیسی او متوسطي لري په هغه کې دوی د دوو د فعالیتو داوه کوي او وایي چې نور بیخی له سقوط سره مخ دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری ته مخامخ هم آیا دوی په حق دي وایي چې دغه ټول تعلیمي مراکز بند دي؟
تاسو پوهیږئ هسکه مینه د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې ده چې عملاً پکې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ مورچې موجود دي او هره لحظه او هره ګړۍ هلته جګړې دوام لري. د دې جګړو په نتیجه کې د هسکه مینې په ولسوالۍ کې چې اته بابا ښوونځي د تیرو دوو کلو راهیسې تړلې دي، دا په هغه سیمو کې دي چې هلته په دوامداره توګه د حکومت او د مخالفینو ترمنځ جګړې روانې دي او خلک د هغې ځینونه کډه کولو ته اړ شوي دي. هغه سیمو خلک چې نورو سیمو ته کډه شوي، جلال آباد ته راغلي، روداتو ته راغلي دي، سخرود ته راغلي، بیسرو ته راغلي، موږ د هغوی سروې کړې ده او هغه مو عمل ته په موقت ډول په نورو ښوونځیو کې جذب کړي دي. همدارنګه موږ یو شمېر ښوونځي په خپله په هسکه مینه کې په تغییر د موقعیت سره فعال کړي دي چې هماغه شاګردان چې هلته موجود دي هغوی پکې زده کړه کوي. دې سره اتفاق نه لرو چې په دې نهه ژبابه مکاتبو کې یوازې دوه فعالي، بلکې اته غیر فعال تړلي دي او پاتې نور چې دا یو شپابه دي یا شل بابه ښوونځي زمونږ په هسکه مینه کې ټول فعال.
که چېرته حکومت په دې وتوانېږي چې هغه سیمو کې چې اوس مخالفین دي او اغلته پوسټې واچوي، کلیوال بیرته ځای په ځای شي، تاسو به په هغو سیمو کې دغه ښوونځي بیرته پرانیزئ؟
بے شک موږ هم د هماغه ښوونځي او ښوونکي عملته په ولسوالۍ کې په موقت ډول خدمتې کړي دي او یا هغوی چې چیرته کړي وړي هلته هم خدمتې کړي دي. د دې تر څنګ موږ په خپله ذخیره کې خرطاسیه لرو، دفتري وسایل لرو، شطرنجي لرو، خیمې لرو. موږ هیڅ ډول ستونزه نه لرو. د هر ښوونځي د پرانیستې کېدو لپاره چمتووالی لرو، ورته وسایل لرو، ورته ښوونکي لرو او مرسته کوونکو ادارو موږ ته ډاډ راکړی.
ډېره مننه،
مهرباني.
د مشال رادیو د اجرخ پرونی قدرمن اوریدونکو تاسو د هسک مینې ولسوالۍ د خلکو سنځي اوریدل چې د روغتیا په برخه کې دوی ویل چې په ټوله ولسوالۍ کې درې کلینیکونه لري چې دوی تړل شوی دي د بدمنۍ علامه او یو د شپولي بابا چې فعال دي په سمه توګه صحیح خدمات پکې نه ارزه کیږي. د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس قاغلی ډاکټر نجیب الله کمال سره ولاړم او د دوی نیوکه ورته مختب دو ډاکټر صاحب دوی په حق دي
خوشاله يم چې تاسو بیا هم یو لری پرتی ولسوالۍ ته سیال ته فعلاً هم جنگ د مخالفین او حکومت ترمنځ روان ده د خلکو غږ هم راورسو. موږ په دیبالا ولسوالۍ کې څلور روغتیایي مراکز لرل سیو د شپولو روغتیایي مرکز یو هم بل دیبالا د ولسوالۍ اساسي بشپړ روغتیایي مرکز ده یو د اوغز روغتیایي مرکز او بل هم د پاپین دا د جنگونو له وجې نه تقریبا د 13 مش رئیس زموږ د اوغز او د پاپین کلینیکونه سیال ته فعالانه د مخالفینو حضور او دروازې تړلې وي. مشکل د حل لپاره موږ د ولسوال او همدارنګه قومي مشرانو سره مشوره هغه د روغتیایي مراکز هم را انتقال کړی دي په امن ساحه کې فعال دي. نو اوس موږ د بلا ولسوال کې خوشبختانه څلور واړه روغتیایي مراکز فعال دي.
د تغییر د موقعیت کوم ځای دی مثلا
هغه ساحو کې چې د بلا وګړي راغلي دي او مشسوي دي د شپول نه سب پورې غړي دي او سهم لاندې غړي دي او هر وخت په پاپینو اوس کې امنیت تامین سي موږ ان شاء الله خپل روغتیایي مراکز د کلینیکونو انتقال او
په شپول کلی کې چې کوم کلینیک فعال دی وایي چې خزینه ډاکټر پکې نشته او د ولادي او نسایي کیسونه هغه هم خار تر انتقالېږي.
د موږ هغه روغتیایي مرکز د هغه بي سي د پاره کې یو نفر پرسونل د خوشبختانه ټول موجود دي چون په هغه لیول کې خزینه ډاکټر په تشکیل کې نشته موږ قابلیت او نرس لرو چې قابلیت حالت ولادتونه ورکي پر رسمياتو کې تر څلور بجو پوري وروسته د وخت څخه کوم خور یا مور تکلیف ولري په هر ولادت سره موږ 20 افغانۍ نورې مرکو. د دې نه بعد د موږ لاس بستریز روغتیایي مرکز په لاره د ولسوالۍ د تعمیر تر څنګ اساسي روغتیایي مرکز ته فعال ده چې هلته سړي ساته خدمات لري کېږي او امبولانس هم لري او همدارنګه سړي ساته خدمات هم لري ډاکټران هم لري قابلیت هم لري او نرسان هم لري. خو بیا هم د 15 بستریز روغتون په جوړولو سره د پیوی په کنډو کې بل ستونزه هغه ټول زونه پلاستر کې حل شي.
مشال رادیو د اوجری خبرونه قدرمن اوریدونکو تاسو د نګرار ولایت د هسک مین ولسوالۍ د خلکو بیلابیل سنځي ووریدل چې یو اومد سنځي په بیلابیلو کلو کې نامنی او د نامنې لوجي د خلکو بی ځای کېدل دي چې د جلال آباد خار په شمول په بیلابیلو ولسوالیو کې ځای په ځای شوي او دوی وایي چې له دوی سره هغه مرستې چې څنګه د بې ځایه شو سره ښایي نه دي شوي. زه اوس د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي مخ ته ناست یم او د خلکو دغه نیوکې ورته مخ ته ږدو. خوګیاڼي صاحب دوی سره واقعا مرستې نه دي شوي؟
د هسکې مینې ولسوالۍ داخلي بې ځایه شو کورنیو سره مرستې شوي دي ولې لکه څنګه چې ولس غواړي چې په یو ځای د ټولو سره په یو غټه کچه باندې مرستې وشي هغه ډول نه دي. دا مرستې هر مهال چې سروې تر سره کیږي په هماغه کچه باندې د مرستندوی ادارو له لورې موږ سره مرستې ترسره کیږي او بیا اړوند کورنیو ته رسي.
هغه دا شکایت هم لري چې مثلا د دوی په نمونو باندې مرستې راوتلې دي خو نورو خلکو ته ورکړل شوي دي یعنی هی په میل شوی دی.
دا ستونزه له موږ سره هم دوی شریکه کړې ده چې ګوندې ځینې مشرانو خپل لیستونه برابر کړی دي او یا ځین نور کړن تر سره کړی دي او د دوی په نوم مرستې ویستلې دي. موږ هم د دې لپاره خپل اړوند مسولینو ته دنده ورکړې تر څو دا موضوع جدي وڅېړي. کچېری دا کومه ستونزه موږ تعقیب کو او کره ثبوت ترلاسه کو موږ په دې اړه ورسته پریکړه کوو.
بل غټ نیوکه د دوی دا ده چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې سو ځلی عملیات کړي زمینی عملیات هم شوي هوایی عملیات هم شوي د دغه عملیاتو له وجې کورونه وران شوي سیمې پریښودل شوي او دوی سره وعده شوي وي چې د عملیاتو وروسته به په هغه سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې دي که هغه داعش دی او که وسلوال طالبان دي چې دا سیمې ترې پاکېږي نو دوی به هلته پوستې ځای په ځای کوي او د کلیوالو ژوند به تضمینوي. خو دوی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې عملیات هم وشول خو پوستې ځای په ځای نه شولې. حکومت داسې څه پلان لري؟
زموږ عملیات درې ډوله برخې لري. لومړی ځینې وخت کې عملیات ترسره کیږي بیا د نظامي تکتیکونو مغې عملیات روي او مخکې تګ نه کوي یا له هغه سیمو څخه خپل ځواکونه باسي. دوهم قدم کې ځینې مهال داسې هم کیږي چې زموږ وسلوال ځواکونه په یو ځای کې په عملیاتو بوخت وي او یو بل سیمه کې ډیره زیاته اړتیا پیدا شي چې مثلا پاس کمینه ولسوالۍ کې عملیات دی او په چراګام ولسوالۍ کې ډیره شدید اړتیا پیدا شي. اړتیا وي سره دې چالت نور ځواکونه زموږ قوتونه هلته عملیات کوي، خو د هسکې مینې ولسوالۍ یو شمېر ځواکونه چالته ډیر شدید ګواښونه کم شوي وي، موږ یو شمېر ځواکونه هلته بیرته لیږو په چراګام ته تر څو هلته تقویه شي زموږ عملیات بریالي شي. په دریم قدم کې کوم عملیات چې اوس مهال پیل شوي دي، هسکې مینې ولسوالۍ لپاره شاوخوا 200 تنه د سیمې ځوانان جذب شوي دي چې هغه به د پاسور کوونکو په لیکو کې په هغه سیمو کې چې هلته ډېرې اندېښنې دي او داسې اټکل کېږي چې دښمن له همدغه سیمو څخه سرچینې پیدا کوي، دوی په هغه سیمو کې ځای په ځای کېږي، پوستې بورته جوړېږي، دوی ته میاشتنۍ تنخواوې او همداراز اکمالات او تجهیزات دا به ټول د امنیتي ارګانونو له لوري برابرېږي ورکول کېږي. به دوی سره په هممهاله که چیرې اړتیا پیدا شي دښمن حمله کوي یا دښمن تحرکات کوي، بهرني ځواکونه به له دوی سره په تماس کې وي، په اړیکه کې به وي، که هر مهال اړتیا پیدا شي په دښمن به دوی هلته هوایي مرسته هم له ځان سره ولري.
که دغه پلان چې تاسو اوس تشریح کړو او عملي بڼه غوره کړي، تاسو به په دې وتوانیږئ چې دغه بې ځایه شوي کورنۍ بیرته په خپلو سیمو کې ځای په ځای کړئ؟
ولایتي اداره هغه مهال په خپل پلان کې بریالی کېدای شي چې ولس له موږ سره همکاره شي او کوم ځوانان چې دوی موږ ته یا خپله په خپله علاقه باندې علاقې قدرې او د پاسور کوونکو په لیکو کې د خپلو سیمو ساتنه کوي، امکانات ورته حکومت ورکوي، که چیرې دوی په لیوالتیا باندې د خپلو سیمو څخه ساتنه وکړي او دښمن ته په خپلو سیمو کې ځای ورنه کړي، د امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي تر څو د دښمن په موندلو او دوی په له منځه وړلو کې دوی همکار اوسېږي، هلته طبیعي ده چې امنیت به راځي، هلته پوستیز پر ځای کېږي، هلته به پرمختیایي کارونه ترسره کېږي، روغتیایي پوهنیز او نورو برخو کې به اقدامات ترسره کېږي. کله چې دا اقدامات او سهولتونه برابرېږي، خپله هغه ولسونه چې هغوی د جګړې له امله بې ځایه شوي دي نورو سیمو ته تللي، دوی له ګڼو ستونزو سره په نورو سیمو کې وي، دوی خپل لیوالتیا لري. موږ هم کله چې دوی ستنېږي په ځینو برخو کې ولایتي اداره ژمنه ده، لکه دوی سره هم د کورونو په جوړولو کې چې هغه زیانمن شوي دي دې لپاره امکانات لري حکومت، همداراز په کرنیزو برخو کې، په روغتیایي برخه کې، پوهنیزو برخو کې د سهولتونو برابرولو کې ولایتي اداره ژمنه ده چې هغوی سره همکاري وکړي.
هغوی وایي چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې اغلته د بدامنۍ او لوجې پراختیایي پروژې نه دي پلي شوي.
همدا اوس ښه بېلګه ده په ځینو سیمو کې چې ولس همکار دی او هلته امنیت دی، همدا اوس هلته د پاکو اوبو د څاګانو کیندلو چارې روانې دي، هلته د ځینې سنادي دیوالونو د جوړولو چارې روانې دي، همداراز څو سړکونه هلته عملاً کار پرې روان دی. د هغه سیمو دي چې هلته ولس ډېر زیات همکار دی، زموږ سیمې امن دي هلته. موږ نه یوازې د هسکې مینې ولسوالۍ بلکې د ټول ولایت په کچه په هغه سیمو کې چې امنیت وي او هغه د ولسونو په همکارۍ رامنځته شي، هلته موږ هم د کلو پراختیا ادارې په چوکاټ کې د بېلابېلو پروګرامونه لرو چې هغه به هلته پلي کېږي، همداراز د عامې روغتیا په برخه کې، د پوهنې په برخه کې موږ ډېر پروګرامونه لرو او ډېرې مرستندویه ادارې لیواله دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې به هلته دوی خلکو ته د کار موندنې زمینې برابرې کړي. نو موږ ډاډه یو او دته ولس ته هم اطمینان ورکوو که چیرې امنیت کې ولس همکاري وکړي او امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وکړي، هلته به دوی لپاره به ډېر کارونه ترسره شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه ستاسو نه هم.
د مشال راډیو د حجرې خپرونې قدرمنو اورېدونکو، تاسو د هسکې مینې ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدې او پر هغو مو د چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې هیله چې د خلکو ستونزې اوارې شي، د نننۍ حجرې کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمه ایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري